ললিতা।
د دې خبرونې په دوام کې د ژوند رنگونه ژوند په شیبوکاو مخکښ شسی پروګرامونه لرو، خو مخکې تر دې په مسکو کې د دوهمې نړیوالې جګړې د پایته رسیدو د اویایمې کالیزی په مناسبت په ځنګړو مراسمو کې پرون ستر پوځي پریډ یا رسمي گذشت سره شو. په دوهمه نړیواله جګړه کې پر جرمني نازیانو د بری په مناسبت د مسکو په سره میدان دا پریډ ترسره شو. مراسمو ته د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین او د یو شمېر نورو هیوادونو مشران او چارواکي ورغلي ول. په دې اړه نور جزئیات فرشته جلال زی اوروي.
ولسمشر ولادیمیر پوتین پرون په مسکو کې د دوهمې نړیوالې جګړې د بری د ورځې یا ویکټوري دی د لمانځلو لپاره مراسمو ته په وینا کې له هغو ټولو هیوادو مننه وکړه چې د جرمني نازیانو په وړاندې جنګېدلی وو. پوتین په ځنګړ ډول د امریکا، فرانسې او برېټانیا یادونه وکړه. ولادیمیر پوتین وویل
Мы всегда будем помнить, что победа была добыта.
موږ به دا تل په یاد لرو چې د صادقانه اتحاد په فایل کې بریالي شو یو. دا بری د ټول شوروي د پخواني شوروي اتحاد د خلکو د ورورولۍ او یووالي نتیجه وه. په مسکو کې پرون په دې مراسمو کې ډېر پرمختللي پوځي وسایل نندارې ته وړاندې شول. د چین ولسمشر شي جی پینګ، د کیوبا ولسمشر راول کاسترو، د زیمبابوې جمهور رئیس رابرټ موګابي، د نړۍ په هغو شلو رهبرانو کې و چې پرون دې مراسمو ته ورغلي وو. خو د زیاتو غربي هیوادو رهبرانو د اوکراین په چارو کې د روسیې د لاسوهنې له امله دا مراسم تحریم کړل او نه ورغلل. د روسیې ولسمشر په دوهمه نړیواله جګړه کې د چین د ونډې ځانګړې یادونه وکړه. وی ویل چې د روسانو په څیر میلیونونه چینایان په دوهمه نړیواله جګړه کې وژل شول. ولسمشر پوتین په هغه مارچ کې هم ګډون وکړ چې په دوهمه نړیواله جګړه کې د وژل شویو کسانو د کورنیو غړي پکې راغونډ شوي وو. پولیسو ویلي چې لږ تر لږه 15 لکه کسانو چې د خپلو عزیزانو عکسونه یې لېږدول پر سره میدان په دې مارچ کې برخه درلوده. د دوهمې نړیوالې جګړې یوه ګډون کوونکی ستانیسلاف پیتراکوف چې اوس 8 کلن دی پرون په مسکو کې رویټرز خبري اژانس ته وویل
یا سبا چوستوی اوچن خراشو وی زنایچی دلیا ویترانا
موږ هر سختي تیر کړه، ډېرې ستونزې وې، خو موږ هغه ستونزې وګاللې او جګړه مو وګټله. موږ خپل هیواد بیرته جوړ کړ او نظم ټینګ شو. هغه څه چې ورسته وسول بیل پښتنه ده، خو زه به ولې نن خوشاله نه یم. په دوهمه نړیواله جګړه کې لږ تر لږه 6.5 میلیونه روسان ووژل شول. په روسیه کې 83% زیات خلک وایي چې د کورنۍ نږدې غړی یې په دې جګړه کې یا وژل شوی او یا ورک شوی دی.
د خبرونې په دوام کې دوه اونیس پروګرامونه مخکښ شزیا او ژوند په شیبو کې لرو، خو تر دې مخکې د ژوند رنگونه
نوم خو می وحید الله ترخیل پولی چرخی کې اوسېګم. زه خو صاحب خپل رهنما لرم، دفتر می ده. خو نن سبا په افغانستان کې دغه دوه کاله سیدا کاروبار نسته ده. زموږ کې لانجی راوځي، ما په تا خرڅ کړی، تا په ما خرڅ کړی دي. خو دلته 80% 90% خلک زه ګورم، څونه چې زه ګرځم دا خلک ټول غربت سره مخ دي.
تاسو خپل رهنما کې د کوم مسله سوي ده چې هغه هم ځکه څو ځله خرڅ
بلی وو دا شیو ستا یو چناتس بازی ٹیم کی
مثلا چه رقم؟
یعنی مثال یو زمکا دا دو کسان منگ لارا خیز دا غیر پا ترتیب بانی خرشی گیو پا دا اسی منگو کو سبا یا ابتالا سراج پس یو سڑای رازی ولی آغا زمکا خود ماو وورو راولې دوی دواړو سودا کړي نه ویلا ما پلانکین اخیسته بیا د شه مشکلات سره راځي. نن سبا افغانستان کې پروژه رسمي کمی دي، ولی نن سبا زمکي سي ټول دي دا په خپل سری کار ده اروپي کوالی دي.
په کومه کې مشکل راځي؟
مشکل په هغه کې راوځي چې غیر قانوني صحیح
ځینې کسان وایي دغه د راهنما البته ټولې نه ځینې کسانې لاسو سره لري دو خلک.
نه صاحب، زه دا درسره منم چې دې کې به یو څه غلطي او مشکلات دي. سره 15 کسان چې وایي په یو ښار کې ښیي نو ښار نه ورانیږي. ټول افغانستان کې چې کوم کاروباري د رهنما والا دي په غو زه دغه کومه چې صادقانه کار وکوي نه د افغانستان خلک یو مشکلات سره مخه کي.
مخکخی خزی
مخکښ شوزو د پروګرام مینوالو سلام. دا ځل په کندهار کې د ډاکټرې رنگینی ویسا سره خبرې کوو. میرمن ویسا په کندهار کې د شوزو د ژوند د شوال لپاره هڅې کړې دي. د دې لومړی کار د کندهار د ولایت په ودانۍ کې د ننه د یو شخصي زندان د سپورت په جمنازیم بدلول و.
زه دلته د خپل خاوند سره د کاناډا څخه راغلم پس له څو کاله. دلته د څو شپو تر تېرېدلو وروسته زما یو ځای ته ضرورت شو چې زه اضافي شان پکې کېږدم، ځکه مې شاوخوا وکتل په ولایت په تعمیر کې چې زه اضافي بیکار ځای پیدا کړم، او بالاخره زه د داسې ځای سره مخامخ شوم چې یو زیرخانه وه چې په دا ځای کې وګرځېدلم چې ومې کتل دا یوه ډېره نجسه بندیخانه وه چې په دې کې څه آن موجود وه، په دې کې انسانانو ته جزای ورکړل شوې وې. د رښتیا موږ داسې فکر وکړو چې دا باید په یو موزیم باندې د کندهار په موزیم باید واوري، موږ موزیم نه لرو. او زمنان د ځوانانو دپاره یو تفریحګاه سي، نو ما ځکه چې د ژوند ځای هم دلته نه و چې سړی ګزاره پکښې وکړي، نو مې د دغه زندان و مخې ته چې دا یو زیرخانه ده اوږده، د دې و مخې ته مې یو تعمیر جوړ کړي چې په هغه ځای داسې فکر مې وکړي چې دغه تعمیر به یو کافي شاپ وي، یو کافي شاپ وي، آیس کریم و کافي و چای و دا به پکښې خوړل کېږي. هغه چې زندان پخوا د اوس دپاره به د اکسرسایز اتاق وي، که ځوانانو اکسرسایز کوه ورې به دوی خپل تمرین پکښې کوي، او د باندې چمنو میدانو د باغو دا چې دی دا به د کوچنیانو د بازوی ځای، او فامیلونو یا شاګردانو دا چې غواړي موزیم وګوري لوړ د خپله د ولایت تعمیر، او خپله د تاسوینې د ولایت جنوب خواته دوه منزله تعمیر دی، دا به هم په دا موزیم کې شامل وي. دا مې خپله ارزو ده، او که خدای وکړله چې راتلونکی د والي صاحب دغه پروګرام پسې تعقیب کړي، د دې څخه به ښه یو شی جوړ شي.
تر کومه ځایه چې زه معلومات لرم، تاسې د عینو زیږنتون سره همکاري کړې ده، او هغه کوچنیانو ته جامې او کالي برابروي چې تازه زیږېدلي وي.
زه یوه ورځ شفاخانې ته ورغلم، ځکه چې خپله نسایي ولادي ډاکټره یم، نو د رخصتي ورځ به ولاړم د شفاخانې نسایي ولادي وار ته ورغلم چې زه د مریضانو ال وګورم چې دا شفاخانه په څه شکل ده، او هلته مې د طبي او مسلکي مسایل یوې خواته پرېږدي. د عادي حالت د مریضانو چې مې وکتې مریضان ښه وه، ولې یو دوې مریضانې مې ولیدلې چې کوچنۍ په خپله لمن کې یوه تره کې وه چې کوچنۍ په د خپله لمن کې پیچلې وه، لس دقیقې مخکې پیدا شوی و، دا خپله پر ځکه ناسته کوچنۍ هم پیچلې وه په خپله لمن کې. نو ما ورته تورې یو کوچنۍ دی ولې په لمن کې پیچ ورکه، د نرسانې بیا نرسان چې کوچنۍ نه ورکوه، او نرسان ته مې ویل چې تاسو کالي په واغوندئ، نو دا خو لڅ دي په دا یخه مځکه باندې، خو دا به سینه بغل سي. او هغه ویلې خو موږ شی نه لرو، موږ اصلا اضافي شی نه لرو چې موږ دا کوچنۍ پکښې وکړي، دا باید خپله کالي ورسره راوړي. او دې ته چې مې ویل چې کالي، هغې ویل خو زه کالي نه لرم، زه بیا وړم دغسې په دا لمن کې وړم تر کوره پورې. نو ما چې دا حالت ته وکتل چې زموږ انسانان علاوه پر هغه باندې چې په مرمۍ مري لکه ترخې مندې کې اصلا څوک یې پر انسانانو بولي نه، او د په څنګ کې د هغه د یو کوچنۍ نوزاد چې دنیا ته راځي د دا شروع څخه دی، داسې بې لباس و لڅ پڅ پیدا کېږي، بې ډوډۍ و بې کالو، نو د هغه دپاره مې یو چاره وسنجوله چې باید همیشه دغه دایره باید وڅرخي. د مکتب د نجونو سره د لسم یولسم دولسم صنف د نجونو سره مې خبرې وکړلې چې تاسو خو خیاطي کوئ، بیا له هغه څخه خام مواد به زه در رانیسم، تاسې دغه جوړوئ، جاکټان ورته وایست، خولۍ ورته وایست، بس کالي مې وښودل چې څه رقم یې جوړ کړي، د کوچني نوزاد کالي څنګه جوړېږي. دا ستاسې دپاره هم د آینده دپاره یو زده کړه ده چې د خپل ژوند ته اماده سي چې نوزاد ته کالي باید څنګه جوړ سي. نوزاد کالي په خیاط نه جوړېږي، د نوزاد کالي داسې نه جوړېږي چې فیشني وي یا زیژي یا دغې بل قسم باید جوړ شي. هغه مې وښول دوی دا کار شروع کړي، د عینو لیسې اولینه لیسه وه چې دا ابتکار یې په لاس کې واخیستې، اکثرو په خپله دا کالي تهیه کړه بې له دې چې زه خام مواد وکړم. اما وروسته تر هغه خام مواد مختلفو مکتبو په دسترس کې ږدو، هغوی دا کالي جوړوي او شفاخانې ته تقسیموي چې د بېوزلو مریضانو ته باید هغه ورسیږي.
تاسې یو څو نور داسې پروګرامونه هم تهیه کړي دي چې په هغه کې نجونو د مقالې لیکلو سیالي کړې ده، د دغه په هکله معلومات را
اصلا د دې پروګرام هڅه مو د هغه نقطې څخه شروع کړله. ما خپل ژوند را په زړه کوي چې زه هغه وخت چې زه په مکتب کې وم، زه د خپله د زرغونیانه د لیسې څخه فارغه شوې، نو موږ هغه وخت کانفرنسونه درلودل. زه چې مقایسه کوم د اوس نجونې د خپل وختو سره بې جرأته سوي دي، با جرأته نه دي، او د خبرو قدرت دوی نه لري چې دوی یو خپل شکایت او خپل غږ یو ځای ته ورسي. نو دا کار مې د اوله سره څخه شروع کړي، د دې ځای څخه چې اول مې دوی شاگردان را دوتول یو ورځ نجونی یو ورځ الکان د مکتب لسم یو لسم دو لسم سن چدی په ولایت وو پیژنې چې د ولایت چی شي او د ولایت څوک دی کوم مسولیتونه لري کوم کارونه کوي او دوی د ولایت لار بلد کی هدا کل چی مشکل ورته پیدا شي دی بدل تراسي خپل مشکل حل کی نو دایوبه می داوت ولد تقریبا د دروز رو په شاوخه کې شاګردان مدل تراوستن مختلفو وختو کې چې دوی برغله یو څلوشت کې پنځه څلوشت کې به ما کار سره وکي خبرې مې مجز دا کړلې سوالونه مې په لاس ورکړل چې دا سوالونه سره کې په دغه ترتیب ویل کېږي دا روسه ترغه به موالي صبر تر داوت کې دوی باغه وخت آماده او په جرجرات سره به خپل پښتني سوالونه د والي صاحب څخه کول په دغه شکل فقط هدف می داو چې دوی د حکومت سره خپل ځان یو بولی دا سنه چې دوی ګر سره یو جلا عضوی جلا دوی ځان مسؤول بولی دلته په جامعه کې خپل ځان ته مسؤلیت ورکي او حکومت آینده د دوی دی باید دوی په دې پوه شي حکومت څه شي دی تشکیل څه شي دی مصروفیت څه شي دی ولایت څه شي دی ښاروالي څه شي دی دا ټول به مور ته تعریف ول او یو اولیه مواد به په لاس ورکول نو یو بر تعلیمی ورځ مې د شاګردانو معنی ولت مراکشت دلته د تعلیم تربیه په مشوره باندې د دې ځای څخه زما نتیجهګیری د اسول فصل د دروز ورو شاګردانو د لیدو څخه الکان ډیر شو او کڅوک چې نو شاه غبوم شس په پسې او څلويش د کوڅه ولینچونی وار په وار به سرکشته کدی او مخامخې کتلې نه سوې چاته خبرې هم بعض شی وی ولې اکثره د خبرو قدرت نو کم درلودي نو د دې لپاره چې په کوښنی کې د جرأت د خبرو پیدا کې دا تربیته ضرورت لري نو د فامیل سره شروع کیږي نو که فامیل سره موږ وسنر سره سړي چې موږ ودې تو اچ تاسې د اولادو ته څو وایس عمومي معلومات مو مرکوه د تلویزیون د لارې یا د مجلې او اخبار د لارې اما دوی څنګه ژر تربیه کو دا ژر تربیه د لپاره مو د کانټست مقالو مختلف ټایټلونه به مور کړی او د وکاله کیږي چې دا کار کوم شاګردان ته ځان سره کښینی ته موضوع باره کې فکر کوي مقاله لیکي بیا په هغه کې به موږ وکړل هغه بهترین به مور راپورټ کړي یو توفه یو جایزه یو شی مفتتین کړي وو د دې پر چې تشویق سي هغه مقاله به دوی وو ویل د ټاپ ولایت به مداوات کړل په هغه ورځ به موږ ډوډۍ ورته جوړ کړې به مداوات کړې معلمان به ورسره وي دا فقط یو تشویق او د زمنن د دوی د فکر د انکشاف د لپاره موږ دا کار کوو
جوان په شیبو کې جوړونکی محبوب شاه محبوب